شنونده خبری. برای تقدیم کردن برنامه پشتوی این ساعت همکارم اجمل ان در استودیو هستند. ساعت 8 صبح وقت افغانستان است. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمن دوستانو ته په یو بلخ پرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې مو د سر موضوع په فرانسې کې هغه بریټ دی چې پرون نا وخت یو کس په راټولو شو خلکو په تیز سرعت کې لارې خېژولې او تر راتیا او زیات کسانی وشلې دي. نور ریپورت هم لرو خو په لخه خبرونه کو. پرون نا وخت د فرانسې په نیس ښار کې یو بریدګر پر هغه راټولو شو خلکو په لوړ سرعت لارۍ موټر خېژولې چې د فرانسې د ملي ورځې د لمانځنې لپاره راټول شي وو او لږ تر لږه اتیا کسان یې وژلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ تروریستي ډلې او غړي ته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خاورې د ګاونډیو هیوادونو امنیت ته ګواښ پېښ کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون مسکو ته له رسېدو سره سم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د یو نړیوال خبر نه پایل کوو. پرونه وخته د فرانسې په نیز ښار کې یو بریدګر پر هغه راټولو شو خلکو په لوړ سرعت لارۍ موټر خېژولې چې د فرانسې د ملي ورځې د لمانځنې لپاره راټول شي وو. لږ تر لږه اتیا کسان یې وژلي او په لسګونو نور یې ټپیان کړي. فرانسوي چارواکي وایي پولیس د لارۍ چلوونکي په ډزو وژلي. نوموړي په یوې مشهورې ساحلي سیمه کې د یو میل په واټن درنه لارې د هغه خلکو په ګڼه ګوڼه ځغلولې چې دغلته د اور لوبې د نندارې لپاره راټول شوي وو. د نیس خاروال کریستیان استروسی ویل د لارې چلوونکي د خلکو پر ګڼې ګوڼې ډزې هم کړې دي. د ویل د موټر چلوونکي تر وژنې وروسته په لارې کې وسلې او لاسي بمونه هم موندل شوي. استروسی په ټویټر په یو بیان کې ولیکل، دا یې د ښار په تاریخ کې ول تر ټولو تراژیدیکو او بدو پیښو څخه ده چې لاوی او زیات کسان پکې وژل شوي. خو وروسته چارواکو وویل چې د مړو شمېر اتیا و ته رسېدلی چې لسګونه پکې ټپیان شوي هم دي. ځینو بیا د ټپیانو شمېر سلګونه ښودلی. تر برید څو ساعته وروسته هم په سیمه کې په سپینو څادرونو کې پوښلي جسدونه لیدل کېدل. فرانسوي چارواکي د دې پیښې په اړه د تروریزم د پیښې په څیر څېړنې پیل کړي دي. تر اوسه پورې موټر چلوونکی نه دی پیژندل شوی او نه هم کومې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په سهارنۍ وینا کې چې نن سهار په تلویزیون وکړه، دا یو روښانه او څرګند تروریستي برید ګڼلی دی او ویلي دي چې د هغو په وړاندې به اقدامات زیات کړي چې په هیواد کې دا ډول بریدونه کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ تروریستي ډلې یا وګړي ته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خاورې د ګاونډیو هیوادونو امنیت ته ګواښ پېښ کړي. د دې وزارت ویاندوی جنرال دولت وزیري پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو ځواکونو په ننګرهار کې د پاکستاني طالبانو د یو قومندان عمر نري د وژلو لپاره عملیات له دوی سره د مشورې پر بنسټ کړي دي. عمر نري د شنبې په ورځ په ننګرهار کې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. هغه په 2014 میلادي کال کې په پېښور کې د پوځي افسرانو د ماشومانو پر ښوونځي د حملې د پلان اصلي طرح ګڼل کېږي. د جنرال دولت وزیري په وینا نړیوال باید وپوهیږي چې د افغانستان وسلوال ځواکونه تروریستان نشي زغملی او پر ګاونډیو هیوادونو د حملو لپاره کار نشي ورڅخه اخیستلی. په غور کې د زهرا په نوم د یوې ځوانې ښځې پلار له حکومت د انصاف غوښتنه کړې ده. زهرا چې پلار یې د ځان لپاره د ښځې په بدل کې واده کړې وه، د خپل میړه په کور کې د بد چلن لامل تیرونی د غور مرکز ته نږدې په باجګونا کلی کې ځان ته اور واچوه او اوس په روغتون کې بستر ده. د زهرا پلار محمد اعظم پرون ازادي راډیو ته وویل چې د غور امنیه قمندانۍ او د ولایتي شورا استازو هیڅ مرسته ورسره نه کړې.
بغوی
نو کسی نرسید، کس تو پایم نرشم، اینا رو عرضی ما به خدای بوده. خدای او دولتم رسته غالم و لسمشرا و نور و چارواکی دی زما عرض و اوری کنه از و زما میرمن بزانون تا ور وچه و خود و غور والی ویچی تورن کسان نیوی او دا پیخی پالت سیاله نکی. ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړیو میاشتو کې لږ تر لږه 1,900 افغانان د جګړو له امله بې ځایه شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د هماهنګۍ ادارې پرون وویل چې دا کسان تر ډېره حده کروندګر دي او د فصلونو د کار په څیر مهم وخت کې له خپلو کلیو تېښتې ته اړ شوي. د دې ادارې خبرپاڼه وایي له دې امله په افغانستان کې د خوراکي موادو قحطي زیاته شوې ده. ملګري ملتونه وایي د افغانستان له 24 ولایتونو په 29 کې امنیت خراب دی، خو بغلان تر نورو ټولو زیات ځپل شوی ولایت دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د یوې ورځې په نړیوالو سیالیو کې پرونۍ مسابقه د ایرلند لوبې ته وبایلله. د افغانستان د کرکټ بورډ اول مرستیال عزیز الله فضلي پرون ازادي راډیو ته وویل چې ایرلند په شپږو زیاتو منډو لوبه وګټله.
آنلاین په دې وتوانېدی چې 200 منډو هدف افغانستان ټاکلی وو او دوی په دغه ټاکلي هدف کې 30 کې فقط 4 لوبغاړي د لاس ورکړي وو. دغه لوبه یې په خپله ګټه پای ته ورسول. وګورو سبانه بله ورځ چې کومه درېیمه سیالي ده چې هغه افغانستان ګټي یا آنلاین ګټي، خو فعلاً 3 پوینټه د افغانستان سره دي، 3 د آنلاین سره دي، او دا هم د آنلاین دپاره هم د افغانستان دپاره ډېر مهم شي.
د ښاغلي فضلي په وینا د یوې ورځې نړیوالو سیالیو ګټل د کرکټ په نړیوال بورډ کې د افغانستان لغړیتوب سره مرسته کولی شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه د دوه مسابقې ګټلې او یوه یې بایللې. د افغانستان د یوې مسابقې لپاره چې د باران له امله لغوه شوه هم یو نمره ګټلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون مسکو ته له رسیدو سره سم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. جان کیری د اسلامي دولت یا داعش پر ضد مبارزه کې له روسیې سره د پوځي همکارۍ د پراختیا په اړه د خبرو لپاره روسیې ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر مشر الیزابت ترودو بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
In Moscow, the secretary will discuss the importance of focus.
دا وی په مسکو کې به جان کیری له چارواکو سره پر دې خبرې وکړي چې داعش او القاعده پر ضد پر عملیاتو د روسیې تمرکز څومره اهمیت لري، او ټینګار به وکړي چې د روسیې او روسیې حکومت چې د روسیې او سوریې حکومتونه باید ډېر زر خپل تعهدات پر ځای کړي. جان کیری به د داعش پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ په مقابل کې له دمشق او مسکو نه وغواړي چې په سوریه کې د نوي حکومت جوړېدو لپاره د سیاسي انتقال بهیر پیل کړي. جان کیری به نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم خبرې وکړي. اروپایي ټولنه وایي د ګرجستان خلک به د اکتوبر له میاشتې له ویزې پرته د ورتګ اجازه ولري. د اروپایي ټولنې د پراختیا د مذاکرو او ګوندیتوب د سیاسي کړنلارې کمیشنر یوهانس هان پرون وویل چې ګرجستان د ښو اصلاحاتو په مرسته د ویزې د ازادۍ لپاره ټول شرایط پر ځای کړي. یوهانس هان په ګرجستان کې خبري غونډې ته وویل، زه د هغې ورځې په تمه یم چې د ګرجستان خلک له ویزې پرته اروپایي ټولنې ته تګ راتګ وکړي. هان زیاته کړه چې لازمي رسمي ادارې چارې به د اکتوبر تر میاشتې بشپړې شي. او د امریکا د مطبوعاتو په وینا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند ممکن کاندید ډونالډ ټرمپ د انډیانا والي مایک پینس د ولسمشر د مرستیال څوکۍ ته غوره کړې. د انډیانا چاپ ورځپاڼې اینډ سټار پرون خبر ورکړ چې مایک پینس د ټرمپ د مرستیالۍ لپاره په دې حالت کې د والي په توګه د بیا ټاکل کېدو لپاره له سیالۍ وتلې. له واشنګټن خبرېدونکي ورځپاڼې رول کال د جمهوري غوښتونکو ګوند د یو غړي په حواله چې نوم یې اخیستل شوی لیکلي چې ټرمپ پلان لري چې پینس خپل مرستیال معرفي کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم ویلي چې د ډونالډ ټرمپ له کمپاین نه څرګندېږي چې پینس به غوره کړي، خو د ټرمپ د کمپاین مسؤلین ویلي چې په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې او ډونالډ ټرمپ به نن په نیویارک کې د خپل مرستیال نوم اعلان کړي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مو له ساده راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات څېړو. د دې خبرونه فایل به لا یوې مهمه نړیواله موضوع څخه وکړو. هغه په فرانسې کې د نیس په خار کې د یو بریدګر لخوا په راټول شو خلکو د لارې قیجول دي چې تراتیا او زیات کسان وژلي او همدارنګ سلګونه نورې ټپیان کړي دي. د افغانستان په تړاو رپورټونو کې اوري چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په پیښور کې د پوز پر یو خونځي د وسلوال برید ترا عمر نری د ملي اردو نړیوالو ځواکونو په هماهنګو عملیاتو کې وشل شوی دی. دا به هم واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د مخالفانو په وړاندې جنگي تکتیکونه بدل کړي دي. په یو بل رپورټ کې به مو له دې خبر کوچی ورستۍ جګړو ګڼ افغانان اړ کړي چې خپلې سیمې خوشې کړي او د داسې وخت کې چې د فصلونو د کار وخت نور سیمو ته کړه شي. افغان چارواکي د سولې د زیارونو په هکله د بلې څلور اړخیزې غونډې لپاره اوس مهال کوم پلان نشته دی. دا رپورټ به هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به مو مسکو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سفر هم خبر کړو. یو کله او زرغغونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. پرون نوخته د فرانسې په نیس خار کې اوبریدګر په هغه راټول شو خلکو په لوړ سرعت لارې موټر خېژولې چې د فرانسې د یوې ملي ورځې د لمانځنې لپاره راټول شي وو. لږ تر لږه 80 کسان وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي. فرانسوي چارواکي وایي پولیسو د لارې چرونکي په ډزو وژلې. د لارې چلونکي یوې مشهوري ساحلي سیمه کې د یو میل په واټن درنا او په چټک سرعت روانه لري. د هغه خلکو په ګڼه ګونه کې زغلول چې دغلته د اورلوبې د نندارې لپاره راټول شوي وو. د نیس خاروال کریستیان استروسی وایي د لارې چلوونکي د خلکو پر وجمې ډزې هم کړي. د ویلي چې تر وروسته تر دې چې د لارې چلوونکي د پولیسو په ډزو ووژل شو، په لارې کې وسلې او لاسي بمونه هم موندل شوي دي. استروسی پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي دا یې د ښار په تاریخ کې یوله تر ټولو بدو پیښو څخه ده چې پکې تر اویاو زیات کسان وژل شوي. د ده تر بیان وروسته د فرانسې نورو چارواکو وویل چې د مړو شمېر اوس اتیا تنو ته رسېدلی چې لسګونه یا هم سلګونه نور ټپیان دي. تر برید څو ساعته وروسته هم په سیمه کې په سپینو څادرونو کې پوښلي جسدونه لیدل کېدل. فرانسوي چارواکي د دې پیښې په اړه د تروریزم د یوې پیښې په څیر څېړنې پیل کړې. تر اوسه پورې موټر چلوونکی نه دی پیژندل شوی او نه هم کومې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی، خو تر دې مخکې په فرانسه کې دوه ورته بریدونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش کړی وو. په سیمه کې دمګړۍ د کوم بل برید نښې هم نه دي لیدل شوي، خو د نیس د ښار اوسېدونکو ته سپارښتنه شوې چې په کورونو کې دننه پاتې شي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دا یو روښانه او څرګند تروریستي برید ګڼلی. له دې برید سره په تیرو اتو لس میاشتو کې دا دریم تروریستي برید دی چې د فرانسې په خاوره کې کیږي. فرانسوا اولاند ویلي فرانسویان د دې لوی وحشت له کبله ویرېدلي چې پکې بریدګر پر ګڼو عامو خلکو په ډېره بېرحمۍ لاری موټر خیژولې. د فرانسې ولسمشر نن سهار په یوه تلویزیون وینا کې وویل چې فرانسه به پیاوړي پاتې شي او د هغه کسانو په وړاندې به چې په فرانسه کې بریدونه کوي سخت ثوابي اقدامات وکړي. اولاند ویلي چې په سوریه او عراق کې به د ترهګرو پر ضد جګړه نوره هم سخته کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستان اوس هم د افغانستان په تړاو رپورټونه راخلو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په پیښور کې د پوز پورې وخونځي د وسلوالې حملې مشکوک تره عمر نری د ملي اردو او نړیوالو ځواکونو په هماهنګو عملیاتو کې وژل شوی. د پاکستان پوز د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د بېپیلوټ الوتکې په حمله کې د عمر نری د وژل کېدو خبر تایید کړی. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلالزئی په رپورټ کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي وسلوال ځواکونه یې هیڅ تروریستي ډلې یا وګړي ته اجازه نه ورکوي چې د ګاونډیو هیوادونو امنیت ته ګواښ پیښ کړي. د دې وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری وایي د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ځواکونو په پېښور کې د پوز پر ښوونځي د حملې د مشکوک تره عمر نری د وژلو لپاره حمله له افغان حکومت سره د هماهنګۍ پر اساس کړی ده. ښاغلی وزیری پرون ازادي راډیو ته څرګنده کړ چې د ملکي تلفاتو او د تروریزم ضد عملیاتو د مؤثریت لپاره د ناټو ځواکونه د افغانستان له ملي اردو سره د هماهنګۍ او مشورې پر اساس کار کوي.
هیڅ حمله را کې حمایت قاطی اجرا میکنه.
جنرال وزیری وایي د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت هیڅ حمله د افغانستان له حکومت سره له هماهنګۍ پرته نه کوي او ټول معلومات په یوه واحد مرکز کې تحلیل او تجزیه کیږي. یوه ډیره مهمه خبره دا ده چې د افغانستان حکومت او وسلوال ځواکونه به هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې دلته تروریستي حمله وکړي او یا له دې ځایه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته تهدید پیښ کړي. جنرال وزیری څرګنده کړه چې پر عمر نری او د هغه پر ملګرو هوایي حمله د ناټو ځواکونو کړې ده. تر دې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخیلوال په دې اړه پر فیسبوک لیکلي وو چې د عمر منصور او د هغه د وو ملګرو د ځای تر تایید وروسته ولسمشر غنی د هغوی د وژلو د عملیاتو امر وکړ. حضرت عمر زاخیلوال زیاته کړي د افغانستان حکومت تروریستانو ته د پانګې په سترګه نه ګوري، په تروریستانو کې فرق نه کوي او هغوی په نقشه کوي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویندوی په دې اړه چې د حملې امر ولسمشر غنی کړای پس غرده له خبرو ډډه وکړه. د امریکا دفاع وزارت وړ مورد وویل چې د پاکستانی طالبانو یو قومندان عمر نری د جولای په نهمه په ننګرهار کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. په وروستیو دوه میاشتو کې دا د وسلوالو طالبانو دوهم لوی قومندان دی چې د افغانستان او پاکستان ګډ سرحد ته په نږدې سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې وژل کیږي. د افغانستان د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د روان میلادي کال په می میاشت کې په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. خو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د نورو لویو قومندانانو د شتوالي امکان څومره دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
ایره باید مردم افغانستان و جهان بفهمه که در افغانستان
د افغانستان او نړۍ خلک باید پدې وپوهیږي چې دلته هیڅ تروریست د استوګنې اجازه نه لري. موږ داسې نه یو لکه زموږ ګاونډی هیواد چې علني د تروریستانو د تمویل او تجهیز او د هغوی د روزنې کار روان کړی دی. هغوی ته ځایونه ورکړل شوي او ملاتړ یې کیږي. د افغانستان حکومت د تروریستانو د ځای په اړه د معلوماتو له ترلاسه کولو سره سم له یوې شیبې ځنډ پرته پر هغوی حمله کوي. د پاکستانی طالبانو قومندان عمر نری چې د خلیفہ عمر منصور او خالد خراسانی په نوم هم پیژندل شوی په 2014 میلادي کال کې په پېښور کې د پوځي مامورینو د ماشومانو پر یو شوونځي د خونړۍ حمله د پلان جوړولو ادعا کړې وه. په حمله کې لږ تر لږه 150 تنه چې د شوونځي زده کوونکي ښوونکي او نور کارکوونکي پکې وو ووژل شو. عمر نری ویلي وو چې د دې حمله لپاره انتحاریان او وسلوال روزلي وو.
دوستانو اخواته د افغانستان د دفاع وزارت هم ویلی دی چې د مخالفانو په وړاندې جګړي تکتیکونه بدل کړي. د دې وزارت ویان دولت وزیری پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل د عملیات اکثره د شپې له خوا اجرا او له هوایي ځواکونو څخه په کار اخیستل کیږي. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې دښمن له ماتې سره مخ او د هیواد امنیتي وضعیت مخ په ښه کېدو ده. د دې وزارت ویان دولت وزیری د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د هوایي ځواک پر کارولو سربیره په جنگي تکتیکونو کې هم بدلون راوستل شوی دی.
موږ په خپل تکتیک کې ډېر تغیرات راوستي دي. موږ په ډېره لویه پیمانه د شپې د عملیاتونو ګټه پورته کوو، د کومندو قطعاتونو ډېره ګټه پورته کوو. د دې ترڅنګ موږ هوایي ضربې واردوو.
خاغلی وزیری وویل د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې هر ورځ یو لړ چریکي او د شپې لخوا عملیات پلانېږي چې د طالبانو قماندانان او داسې نور مهم کسان یې پکې په نښه کیږي. دی وایي له دغو عملیاتو یې ښې نتیجې ترلاسه کړې دي. له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږد وروسته افغان ځواکونه اوس مهال دا توانایي لري چې د شپې لخوا عملیات هم وکړي. خواتر دی ولسمشر غنی هم ویلی چې د افغان پوز کماندوز وکونه د تیر په پرتله پیاوړي شوی او هر شپه له 12 څخه تر 15 پورې عملیات کوي. د چارو پوهان د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د جنگي تکتیکونو بدلول ګټور غنی او وایي چې د دې ډول عملیاتو لمن باید نور هم پراخ شي. د دې کار پوهانو لډلې پوخانی جنرال عتیق الله مرخیل آزادی رادیو ته وویل
د شپې لخوا فعالیتونه او یا عملیاتو کې د هوایي ځواک کارول په داسې شرایطو کې چې جنگ جبهې نه بلکې تروریستي دی اغیزناک تمامیږي.
د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د افغان ځواکونو له پیاوړتیا او تجهیزولو سره د هیواد هوایي ځواک هم زیات شوی دی. خاغلی امرخیل ټینګار کوي چې افغان هوایي ځواک باید له دې هم پیاوړی شي ځکه چې دا ځواک د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې مهم رول لوبولی شي. خان محمد سیند آزادی رادیو کابل.
دوستانو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار په کوټه او چین ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات روان دي. د دې وزارت او لخوا ویل شوی چې په تیرو څلور ساعتونو کې د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 ټپیان دي. د جبې زمان د دې موضوع په اړه د دفاع وزارت لمرستیال ویان خغلی رادمنیش سره مرکه کړې او په اثر کې په ننګرهار کې د نوي پوځي عملیاتو په اړه ترې پوښتلې.
په کوټه ولسوالۍ کې هم عملیات شته او د چین په ساحه کې هم عملیات سرته رسیږي او همدارنګه په د څلور ساعتو کې د خوږیانی ولسوالۍ په منطقه کې د طالبانو حمله مونږ په شاوتم بول او د دوی نه 19 تنه وسلوال طالبان وژل شوی او 14 تنه نور یې ټپیان شوی دی. چې د دوی د وژل شوی په منځ کې 3 تنه سر ګروپانار یو قاری رشید، قاری صفت، قاری وسی الله او شپږ تنه نور بحرینیان شامل دی. همدارنګه په اچین ولسوالی کې هم همداسې عملیات سرته رسیدلي چې هغه په ولسوالی کې 3 تنه بحرینیان په ګډون 10 تنه داعشیان د منځه تللي او د هغوی یو میل دهشکه او د خلافت غږ په نامه یو دستګاه رادیو دی
همیشه دغسه په ننګرهار کې او په نور ولایتونو کې عملیات تر سره کیږي، خو بیرته افغان امنیتی ځواکونه په شاکیږي او غسیمی پاته کیږي او طالبان نسی او یاد دایښ ډلې بیرته نسی، نو دغه عملیاتو هغه مثبته پایله به څه وي ستاسو په نظر؟
د مونږ د دفاعي ځواکونو وظیفه هم دا ده چې د هر پر ځای کې چې د دشمن خصمانه عملیات ولیدل سی مونږ د دوی په مقابل کې خپل اپراسیونونه تطبیقو او زپوی. نو اوس هم د دوی په مقابل کې د کوټ ولسوالی همدارنګه په خوګیانی کې او په اچین ولسوالی کې دوی تحرکات لیدل سوی ده. دوی په مقابل کې مونږ خپل فعالیت سرته رسولی او تیر تر ازو خپل قرارګاه وته
ردمنش ته تاسو په اچین ولسوالی کې د خلافت په نوم د رادیو یادونه وکړه چې هغه لمنځ تل ده د داعش ډلې رادیو ده. تیر شپه ناوخته بیا هم د دغه رادیو نشرات او ریدل سی وی دی او دین رادیو نشرات لود
څه کله سی دی فعالیت کاوه په هغه نیمه شپه کې د دوی هغه سیګنال یې مونږ ولتول او د هغه سیګنال لروینه پرده باندې مونږ خپل گزارونه ورکول او دغه دستگاه د منځه تللې ده.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند البته مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش چې تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکه واورید او په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو په اړه څرګندونه کولې. افغان چارواکي وایي د سولې د همغږۍ په هکله د بلې څلور اړخیزې غونډې لپاره اوسمهال کوم پلان نشته. سلطان محمد سرور پرې تفصیل لري.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان څرګنده کړه چې د سولې د زیارونو د همانګي څلور اړخیزه ډله د خپلو نورو غونډو لپاره کوم فوري پلان ځکه نه لري چې تیرو غونډو کومه نتیجه نه ده ورکړې. افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د سولې د زیارونو د همانګي غړي دي. د ارګ ویان هارون چخانسوري ازادي راډیو ته وویل چې د څلور اړخیزې ډلې غونډې د خاصو پروګرامونو سره سم ترسره کیږي او اوسمهال کومه موضوع یا ځانګړي پروګرام نشته چې ورباندې غونډه وشي. د دې لپاره چې د څلور اړخیزې ډلې غونډې په یو چوکاټ کې تنظیم شوې وي او داسې نه و چې منظمې او دایمي غونډې به وي. غونډې د څېړنې وړ موضوعاتو په اساس دایرې دي. نو د دې لپاره چې اوس مهال کومه خاصه موضوع نشته او په کومو شپاړو سمواردو کې چې تفاهم شوی و عملي پرمختګ نه دی سوی، موږ اونیزې یا میاشتنۍ غونډې نه درلودې. زه نشم ویلی چې موږ له فعالیت غورځېدلي یو. امکان لري چې په نږدې راتلونکي وخت کې موضوعات پیدا شي او څلور واړه اړخونه یې د څېړنې لپاره موافقه وکړي. د افغانستان د سولې ستره شورا هم وایي چې زیارونه یې درېدلي نه دي او خپل کار ته دوام ورکوي. د دغې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل د سولې عالي شورا چې د جمهور رئیس له فرمان سره سم یې کار پیل کړی دی، د پخوا په څیر خپل کار ته دوام ورکوي. د سولې لور ته کوم معنی نشته. موږ د پخوا په څیر خپل کار ته دوام ورکوو. د جمهوری ریاست ویاند هارون چخانسوري وایي چې د سولې د زیارونو د هماهنګۍ د څلور اړخیزې ډلې غونډې ځکه درېدلې دي چې د پخوانیو غونډو ژمنې عملي سوې نه دي او د تروریستانو بریدونه دوام لري.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس ویلي دی چې پاکستان د القاعده په څیر وسلوالو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. نوموړي یو شمیر اسناد مخبره کړي چې د ده په وینا څرګندوي چې د ضرب غضب عملیات یوازې دغلته د پاکستاني طالبانو د ځپلو لپاره ترسره شوي دي او د حقاني شبکې غړي ترې خوندي ساتل شوي دي. اجمل تورمان د دې اسنادو پر استناد رپورټ چمتو کړی.
د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د ځینو اسنادو او شواهدو په وړاندې کولو سره دا څرګنده کړي چې د پاکستان استخباراتي اداره له حقاني شبکې او یو شمېر نورو ترهګرو ډلو نه ملاتړ کوي. ښاغلي نبیل ویلي چې ISI د حقاني شبکې غړو او قوماندانانو ته خوندي ځایونه او تجهیزات برابر کړي او له دغې ډلې نه په قوت سره ملاتړ کوي. ښاغلي نبیل په دې اړه ځینې اسناد هم له رسنیو سره شریک کړي چې ښیي په پاکستان کې یو 50 ترهګرې ډلې فعال دي، کوم چې له دې دینی مدرسو نه خلق نیسی. د ملي امنیت پخوانی رئیس ویلی چې پاکستان د افغانستان په وړاندې له حقانی ډلې لکه د هند په وړاندې لشکر طیبه داسې استفاده کوي او د خپل هدفونو لپاره په دغه هیواد کې د جګړې اور ته پوکی ورکوي. رحمت الله نبیل وایي چې په پاکستان کې په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د ولسمشرۍ تر ټاکنو شپږ ورځې مخکې پرته له هیڅ ډول مخکینۍ خبرتیا څخه په یو اړخیز ډول په شمالي وزیرستان کې د ضربیات په نوم عملیات پیل کړل چې هدف یې په افغانستان کې د وضعیت خرابه ولول. ښاغلي نبیل ویلي چې د یادو عملیاتو په پیل سره پاکستان د شاه سلیم کوتل، توپخانې او هغه لارې چې پکتیکا، ننګرهار، کونړ او نورستان سره نښتي پرانیستې تر څو د افغان دولت وسلوال مخالفان افغانستان ته راشي او د انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي. په هغه اسنادو کې چې ښاغلي نبیل خبره کړي راغلي چې په ضرب اسب عملیاتو کې د پاکستاني پوځیانو لخوا حقاني شبکه ونه ځپل شوه، بلکې د دغو عملیاتو نه مخکې د یادې شبکې غړي، کورنۍ، وسلې او تجهیزات خوندي ځایونو ته لیږدول شوي ول. په هغو اسنادو کې چې د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا یو بل ته لیږل شوي او ښاغلي نبیل رسنیو ته استولي لیدل کېږي چې له عملیاتو نه مخکې په شمالي وزیرستان کې عطا محمد او حافظ لقمان الله د حقاني شبکې د ملا زر محمد د ډلې قمندانان د میرانشاه په دتخیلو سیمه کې د پولیسو په یونیفورم کې د پاکستان د پوځ په موټرو کې پوځي کمپونو ته لیږدول شوي دي. په یو بل سند کې چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس لخوا رسنیو ته رسېدلې لیدل کېږي چې د پاکستان د استخباراتو مرکزي دفتر په خیبر پختونخوا کې خپل دفتر ته ویلي چې حافظ ګل بهادر، مولوی حمدالله او کسانی په پیښور کې حیات آباد او بورت هاکال ته ولیږدوي او هلته ورته کور په کرایه ونیسي. ښاغلي نبیل په هغو پاڼو کې چې له رسنیو سره یې شریکې کړي د آی ایس آی د مرکزي دفتر هغه مکتوب ته هم اشاره کړې چې پکې د کابل په نړیوال هوایي ډګر برید کوونکي او د دغه برید طرح کوونکي ستایل شوي دي. او ویل شوی چې حاجی خلیل حقانی، حاجی حکیم ولسوال، قاری ظاهر شاه او مولوی حکیم ته 2.5 میلیونه پاکستانی کلداری ورکړل شي. په اسنادو کې دغه شان راغلی چې د دغو کسانو سره د افغانستان د سرحدونو چارو پر وزارت د برید په اړه هم خبرې وشي. د دغو اسنادو په یوې برخه کې چې رحمت الله نبیل رسنیو ته لیږلي، د پاکستان استخباراتي ادارې ویلي د توریالی په نوم کس ته چې د یوې تروریستي ډلې مسؤل دی، د کوړه خټک په سیمه کې وسلې او تجهیزات ورکړل شي څو په افغانستان کې د شیعهګانو مشران وتښتوي او یای هم لمانځي اوسي. په دغه اسنادو کې دغه راز راغلی چې په کوټه کې د پاکستان استخباراتي ادارې په اسلام آباد کې مرکزی دفتر ته لیکلي چې د طالبانو د کوټه شورا غړیو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي او دوی ته تر خبرو مخکې شرطونه هم وړاندې شوي دي. ښاغلي نبیل په پایله کې ویلي چې پاکستان په دریو برخو کې خپلو دوګونو سیاستونو ته دوام ورکوي. لومړی په افغانستان کې د جګړې د پراختیا لپاره د طالبانو او نور مخالف وسلوالو ډلو په وسلو سنبالول او تجهیزول، دوهم د افغانستان د قومونو ترمنځ د اختلافونو رامنځته کول او دریم د افغانستان د سیاسونو ترمنځ د بې اعتمادۍ د فضا رامنځته کول او له دې طریقه د دغه هیواد ادارو ته لاره پیدا کول. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس وایي چې د پاکستان د دوګونو سیاستونو له امله د اسلام آباد او کابل ترمنځ هم اړیکې سخت اغیزمن شوي او پاکستان نور نشي کولای په دې ډول پالیسۍ سره د سیمې او نړۍ په کچه په تعاملاتو کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل اغیزمنتیا ثابته کړي. رحمت الله نبیل سپارښتنه کړې چې حکومت او افغان سیاسیون باید له رامنځته شوي وضعیت او پر پاکستان د سیاسي فشارونو له دې موقع ګټه پورته کړي او نوموړی هیواد اړ کړي چې په افغانستان کې له خپلو لاسوهنو او ناسمو پالیسیو له پلي کولو لاس واخلي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون روسي چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو ته ورسید. نوموړی به په دې دوه ورځني سفر کې د روسانو سره د سوریې په وضعیت خبرې وکړي. فرشته جلال زئی په اړه جزئیات لري.
جان کیری به په سوریه کې د اسلامي دولت پرم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې لپاره روسیې ته د زیاتې همکارۍ وړاندیزونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د داعش پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ د زیاتولو په بدل کې له مسکو او دمشق د نوي حکومت په لور د سیاسي انتقال بهیر د پیل غوښتنه وکړي. جان کیری به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. د سوریې کورنۍ بحران، په سوریه کې د بشار الاسد راتلونکي او د اوکرين وضعیت په دوی د خبرو د اجنډا په سر کې وي. د واشنگتن پوسټ په حواله جان کیری به روسي لوري ته د داعش او په سوریه کې د القاعده شبکې د ملګري ډلې جبهه النصره پر ضد د مبارزې په اړه د ولسمشر باراک اوباما لوري د همکاري د وړاندیزونو لیک وسپاري. د واشنگتن پوسټ په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به روسي لوري ته وړاندیز وکړي چې په سوریه کې د داعش پر ضد د هوایي عملیاتو د هماهنګۍ لپاره د پوځي قومندې او کنټرول یو ګډ مرکز جوړ شي. د ورځپاڼې په حواله په دې مرکز کې به چې امریکا یې روسیې ته د جوړېدو وړاندیز کوي، د دواړو هیوادونو پوځي او استخباراتي چارواکي د ګډې مبارزې د ښې هماهنګۍ لپاره ځای پر ځای شي. د امریکا حکومت وړاندیز کړی چې دا مرکز د اردن په پلازمینه عمان کې جوړ شي. سپینې ماڼۍ مسکو ته د جان کیری تر رسېدو وروسته څرګنده کړه چې متحد ایالات په سوریه کې د داعش پر ضد په عملیاتو کې له روسیې سره پوځي هماهنګي نه لري، خو په دې برخه کې د مسکو د همکارۍ هرکلی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به روسي چارواکي وهڅوي چې په سوریه کې د لانجې اوږدمهاله حل پیدا سي، خو تر دې مخکې داسې هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مارک تونر ویلي چې جان کیری به یو اربیا په سوریه کې دروان کړکیچ د حل موندلو هڅه کوي. د مارک تونر په وینا کیری به په دې اړه له روسانو سره د امریکا نظر او وړاندیزونه بیا هم شریک کړي. له سوریه څخه رسیدلي رپورټونه وایي چې د دې هیواد حلب ښار ته نږدې جګړې شدت موندلی او د بشار الاسد ځواکونو پر هغو یو شمېر سیمو بیرته کنټرول ټینګ کړی چې مخکې له لاسه وتلی وې.
پرون ناوخته د فرانسې په نیس ښار کې یو بریدګر پر هغه راټول شو. خلکو په لوړ سرعت لارې موټر خېژولې چې د فرانسې د یوې ملي ورځې د لمانځل لپاره راټول شي و. لږ تر لږه اتیا کسان وژلي او په لسګونو یا سلګونو نورې ټپیان کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ تروریستي ډلې یا وګړي ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډیو هیوادونو د امنیت لپاره ګواښ پیښ کړي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون ازادي رډیو ته وویل چې د ناټو ځواکونو په ننګرهار کې د پاکستاني طالبانو د یو قومندان عمر نري د وژلو په عملیاتو کې له دوی سره سلا مشوره کړې وه. په غور کې د زهرا په نوم د یوې ځوانې ښځې پلار له حکومته د انصاف غوښتنه کړې ده. زهرا چې پلار یې د ځان لپاره د ښځې په بدل کې واده کړې وه، د خپل میړه په کور کې د بد چلند له امله تېره اونۍ ځان ته اور واچوه. ملګر ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه 1900 زره افغانان د جګړو له امله بې ځایه شوي دي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون مسکو ته له رسیدو سره سم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلې. جان کیری د اسلامي دولت پر ضد په مبارزه کې له روسیې سره د پوځي همکارۍ د پراختیا په اړه د خبرو لپاره روسیې ته تللې. اروپایي ټولنه وایي د ګرجستان خلک به د اکتوبر د میاشتې نوروز ته له ویزې پرته اروپایي ټولنې اړوند هیوادونو ته د تګ راتګ اجازه ولري. او د امریکا مطبوعاتو په وینا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند ممکن کاندید ډونالډ ټرمپ د انډیانا والی مایک پینس د ولسمشر د مرستیال څوکۍ ته غوره کړی دی. دوستانو د دې ساعت لپاره د خبري مطالبه برخه هم دومره و. اونیس پروګرام ترازو یو کلی زر غږونه ډرامه وړاندې کیږي. له ادمه باسي چې وروسته زموږ همکاران د کابل په سټوډیو کې د ډرامې پر موضوع بحث لري. یو کلی زر غږونه
یو کلی زر غږونه
عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې غوث الدین خپل میرمن نفیسه له ښوونځي څخه راوګرځوله. راځي په دې برخه کې واورو چې نور محمد او ناصر لایو به څه غواړي.
نور محمد ته څه فکر کوي چې ایوب به موږ ته په بدل نو فیسبوک جوړ کړي؟
ولې به نه جوړی، څغلا خو نه پی کوو، یو فیسبوک پس چوي.
چیرته دی نور محمد؟ ودره دا کړپم بایسکل دی اخه دی خوشو دکان هم خلاصې. نور محمد تا ته وای ودریګه.
راځي راځي الکانو په خیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ها تاسو شپې خوبم کړی کنه چې دونه په وخت راغلی؟ ها څه خوره او څه سکه یا؟
بس کدا فیسبوک را ته جوړ کې هم خوراک دیم څه خاک دی.
څه دومره مشاوق دی ور سره؟ فیسبوک جوړول ګران کار نه دی، خو که په سمه توګه یې وکاروي دا به ډیر ښه کاری.
هو هو ډاډه اوسا
یار، دې وختونو کې خو ځینې کسانو له فیسبوکه د بوسکشې میدان جوړ کړی، دا صحیح کار نه دی.
نه نه موږ اسې خلک نه یو. او بل دا چې موږ ته په دواړو یو فیسبوک جوړ کړه.
څه څه په دواړو یو فیسبوک؟ ښه خیر
د چا په نوم جوړ کوم؟
نه مونږ هغه ایوب جان داسې دی چې مونږ
ایوب جان مونږ وایو چې که هیڅ په خپل نامه جوړ نه کړو په بل نامه.
څه څه په بل نوم؟ ولې په خپل نوم نه جوړوئ؟
هسې وایي که په بل نامه وي ښه به وي.
نه زه دا کار نه کوم، ما ته ښه نه ښکاري.
اے بابا تا ته څه تاوان پیښیږي؟ ام دومره وکړه چې یو فیسبوک راته جوړ کوئ.
نه سره زه بخښنه غواړم، نه کیږي، کوم بل چاته ووایې.
ښه خیر پروا نه کوي، ته یې مه راته جوړوه، بس هغه د جوړولو طریقه یې راوښیه.
هو یوازې فیسبوک جوړول را زده کړه.
سمه ده، دا کار به وکړم، د فیسبوک جوړول به در زده کړم.
ښه نو بسم الله کا، ووایه زه به ځان سره ولیکم چې بیا مې هیر نشي.
ښه فکر خو دې ښه کار کوي.
هو هو
صبر چې زه مې موبایل کې انټرنیټ خلاص کړم.
شیرجان اکا د سر غرمې لا در سره کوه، له هغې وروسته ځم بټۍ ته.
خیر لاړ شي، دومره نه دي پاتې.
ژوندی اوسه، راځه چې یو څو دقدامه ونیسو.
سمه ده، هغه دی خدای دادم راغی، اوس مو په زړه د بدمشه ویلو له کاره باسي.
جان آغا زه مرسته در سره وکم.
زړه د بدمشه؟ هو زر ځان را ورسوه.
یاره دا لږه ځمکه والا خو په ګټه کې دي، الله وي څو نظر خلاصیږي، مونږ خو لا تر اوسه نیمایي ته هم نه ده رسولی.
ډېر ټوکی یې، دا خبره د کولو ده، جایداد چې ډېر وي خو ښه دی نو.
ته هم ښه وایې، حضرت بدمشه جان آغا عیش دې وکړه، تیاره کرل ځمکه در ورسېده، دې ته وایي مفته ګټه.
دا څه وایې؟ سکاله ملنګ کاکا ځمکه کرلې، زه یو څه پکې شریک یم.
حضرت بدمشه دا ځمکه خو ستا شوه ځکه چې تا ته در ورسېده، نو ملنګ څه حق پې لري؟
خدای داده دا ځمکه مخکې له ویش نه یوازې ملنګ کرلې.
یعنې چې زړه د بدمشه ملنګ کاکا دې په ګټه در شریکوې؟ ښه زړه د بدمشه زه نو لاړم، چې نن مو د اوبو وار دی، ځم چې ځان ورته تیار کړم.
زه ورځه لا د ملشه، مونږ هم له کاره مه پاسه.
شایما خور کوي، ته دلته څه کوې؟
جان آغا لالا چای مې درته راوړ.
نه به در راوړه، اوس به بیا تینداره درته په غوسه وي. رایکا او هو دا خو ډېر دروند دم دی.
نه خدیجه دندانه مې په غوسه نه وه، ما ویل صبر خپل پلاو پټۍ ووینم. او هو دا ټوله ځمکه زموږ ده لالا.
او خورکی شیرجان اکا دا چای به ښه خوندور وي، شایما خورکی مې دم کړی.
هو دا ته چې دونه ورته خوشحاله یې، همدې خوشحالۍ به یې زم ښه په مزه وڅکم.
دادی شیرجان اکا در وایخله چې یخیږي.
خیر و شیرجان اغا.
لالا بزګر خوشته، ته ولې کار کوې؟
شایما خورکی زه نور نیمه ورځ بټۍ ته ځم، نیمه ورځ په پټو کې کار کوم، او چې بیګا کور ته راځم ټوله کیسه خپلې خورکۍ ته کوم.
ښه خو ډېر به ستړی کېږي لالا، یو کار وکړه کنه.
مور مې د خدای وبخښي، هغې تل ویل چې خور ډېر زړهسواندي وي. رښتیا یې ویل. او خورکی چې کار وکم له احتیاجه به خلاص شو، هر شی به م درته اخیستی شم. ځه اوس لاړه شه، ګرمي ده، ځه خورکی.
ښه خدای پامان اکا، خدای پامان لالا.
ورځه په مخه دکه، خدای پامان، خدای پامان.
بی بی ترورې تا ګل ماما تروره اوس مرای چیرته تللی؟ ترشي مرابا مې تر اوسه دکان ته نه دی لېږلی.
زمری خو مکتب ته تللی، ګل ماما دم خو تا خپله خر ته په سودا پسې لېږلی، زه به یوسم.
وی هغه مې بیا هېرو، نو دا ته په یوازې سر وړی شي تر دکانه.
او یو رقم به یوسم، مفته ډوډۍ هم خوند نه کوي، یو څه خو به زم کوم.
داسې مه وایه، د دې کور په ودانولو کې تا خپل عمر خوړلی. وی پرون نفیسې حال کړی و چې یو مرتبه ترشي ورته پرېږدم.
خخه یو مرتبان ترشی به ورته پریدم اس از ټول نشم وړی اغه دی لکه چې ګل محمد زوی مې راغې عمر یې وګود دی
صبر چې دروازه ورته خلاصه کړم چې هغهم دی که نه څوک یې دا دی درغلم
زه یم نفیسه
نفیسه ده ترورې خدای در اوله نفیسی خورې
لکه چې بې وخته راغلم نازی ښکاري چې کار لرې
نه نه راځه
راځه مه درېږه چې لمر دی دې خواته راشه لورې
کور کې مې زړه په تنګ شو زامن مې مکتب ته لاړل پلار یې بهر ووت
ته څنګه نن مکتب ته لاړ نړې رخصتي م نه ده څومره زده کوونکي به له درسه پاتې وي
ټوله کیسه به بیا درته وکړم پرون شپه یو کس د عبدالله پلار ته زنګ وهلی و ډېرې تېرې خبرې ورته کړې وې
وی توبه ولې څه یې ویلې
نه پوهېږم خو له زنګ نه وروسته د عبدالله پلار دواړه پښې په یو موزه کې کړې چې نور مکتب ته نشې تلی کور کې کښېنه
توبه نو تا هم ورسره ومنله
نه کوم څه یې وویل چې د عبدالله پلار ډېر غوسه و ویل بس بله لاره نشته نوره مکتب ته مه ځه
نه دې ویل چې ته موزګار زه موزګاره شم خو بېرته هماغه خبره شوه لږ دې معلمي ته مو امید پیدا شوی و
تر اوسه خو مې هغه اوله تنخواه م اخیستې نه وه او وایي چې هر ډول شي زه زامن بټۍ ته بېرته لیږم
نه نه داسې ونه کې نفیسې دا دومره خواري دی بس کوې ته خو سم صفه معلمه شوې وې او اوس وخت که خو د زامنم بېرته خپل درس ته تلل
او زمریم وویل زامن د مکتب کې ښه لایق هم دي
لاره رانه ورکه ده نه پوهېږم چې څه وکړم
خو هغه ملامت نه دی له اوله یې د معلمي اجازه درکړه اوس به ډارېږي که نه
اوله یې وویل چې خلک به خبرې راپسې وکړي خو یو رقم مو راضي کړ اوس نه پوهېږم چې څه وکړم
لورې ګل محمد زوی مې راضي نه و چې نازیه ورینداره یې د ترشي جوړولو کار وکړي
ښه نو ته اوس ګوره څومره ورسره هوسا یې
د هغه په کیسه کې نه و د چا یې نه منله بیا چا قانون ورښوولی و چې کار خو عیب نه دی چې نه دی بل قانون کې راغلي که څوک ښځه له مکتبه له کاره او له تحصیله راګرځوي جرم دی او تر شپږو میاشتو بندي کېږي
شفیقی تروری لاختر نه تر اوسه ستا لاسونه ښه سم سره دي زما د لاسونه ګریزې بیا وخته لاړې هېڅ نه ښکاري
دا نه ګریزې له ډېر پخوا نه راسره وې اصله موتره دی چې بندیان شول هماغسې پاتې شوې
زه خو پوهېږم چې اوس مې ته د لاور خان تره اصله هم لاله لپاره ډېره خوشحاله یې
ډېره شوخه یې فرزانې
شکر چې له خیره دواړه له بنده را خلاص شوه کور مو بیخي تش شوی و ټول ورپسې خپه شوي وو
ډېرې سختې ورځې مو تېرې کړې
اوس چېرته تللی دي
دلاور خان تره دي د اشرف خان لیدو ته ورغلی اسلام پسې یې منډېوالان راغلي وو
هو اسلام خو چې له کومې ورځې راغلی په مېلمستیا او سر دی
تاسې څه زما د زوی غیبت شروع کړی
ستړی مه شئ د اسلام پلاره
سلام علیکم
وعلیکم وعلیکم ژوندي اوسئ ښه د اسلام په هکله مو څه ویل
موږ ویل چې اسلام لاله بېخي نه ښکاري چېرته دی
پرېږده چې ګرځي غریب ډېر وخت خپل کور کلي دوست او اشنا نه لرې و
ما سره خو هېڅ مجلس ته نه دی کېناستلی
زما انصار چې وته یږم ما نه خو به څه ګیله نه لرې
څنګه یې نه لرې همدا اوس یې فرزانې ته وویل چې دواړه له سهاره وتې دي او تر اوسه نه دي راغلي
ټوکې مه کوه زرمینې د اسلام پلاره بس دا شکر کوم چې دې بندي نوم دې له سره لرې شو
هو شکر دی شفیقي ورکې کړ ډېرې بدې ورځې وې زه په بند کې د ازادۍ په قدر پوه شوم
هو پر شفیقي هم ډېر قدر راغی
که ورکې که تېر په یېد نور پام کوئ چې داسې ورځې راباندې رانشي
دا
ازادي راډیو درنو اردوونکو سلام او نیک هیله. تاسو نن د یو کلی زرغه غونډه ډرامې د لړۍ 1095 برخه واوریده. اوس دا غیڅ خپي یو موضوع د باس وخت را رسیدلې چې زه یوسف زدرانی وړاندې کوم. قدرمن اردوونکو زمونږ دا ونې پښتنه دا وچ کوم میرمن یا څوک لکاره په تیر بیا د هونې ورزنې لماموریت په کور کې نول کیږي، آیا زیانی یوازې هغې ته رسیږي که ټولنه ترې زیان منیدای شي؟ زمونږ په ټولنه کې که ورته پیښې یا آزار تکرارېږي د هر چا مسؤلیت څه دی؟ په دې اړه له تاسو محترم اردوونکو څخه په 0999235540 او 0928225 شمیرو لارې نظرونه اورو. خو دلته په سټوډیو کې د ښځینه فعالې صفی صدیقي سره هم په ورته موضوع بحث لرو. اغلی صدیقي صاحب ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي زموږ خپرونې ته.
ژوندي اوسئ. السلام علیکم. اول خوشحاله یم چې نن له تاسو سره یم او ډېر ښه موضوع مو ټاکلې ده، انشاءالله خبرې به
وکړو. مننه. خیر اوسئ چې تاسو راغلي، تشریف مو راوړی. درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ که چیرې زموږ هغه شمیرې بوختې وي 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې ته راته غږیز پیغامونه هم پرېږدئ، موږ اتمن ورڅخه استفاده کوو. اغلی صدیقي، د میرمنو د حقونو په اړه موږ بېلابېل بحثونه کړي دي، د زده کړو څخه نیولې بیا د کار تر حقه پورې. دا چې په ټولنه کې ځینې خلک د آزار او اذیت معتاد وي، تر ډېره قرباني بیا میرمنې کېږي، فکر کوي چې دا کار یوازې میرمنو ته زیان رسوي که ټولنه زیانمنوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، هر آزار اذیت په ټولنه کې د دې سبب کیږي چې ډیر کسان دې نه زیانمن شي. د مثال په توګه که موږ په ښوونه او روزنه کې د ښځو آزار او اذیت وګورو، دلته که ښځه له کاره پاتې کیږي یا که ښځه ښوونځي ته نه ځي، دې کې شک نشته چې د دې ناوړه اثرات به د ټولنې په ټولو غړو بیا په ښځو او په نارینهو باندې وي. په دې معنی چې که یو ښوونکي نه ځي ښوونځي ته یا کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي د تاوتریخوالي له وجې نه، شاګردان بیا د شاګردانو کورنۍ بیا د هغوی د سواد د کچې ټیټوالی بیا د هغوی بې سواده پاتې کیدل، او بل دا چې هغه څوک چې آزار او اذیت کوي هغوی د دې نه خوند اخلي، داسې فکر کوي چې که چیرې دې کار ته دوام ورکړي نو ډېرو خلکو ته دا دغه دا ستونزه د دوی ستونزه یعنی دوی ته ګټه رسولی شي د دې ستونزې د وجې نه. اخري خطره له یوې خوانه په اقتصادي لحاظ باندې د ښځو په ژوند باندې ناوړه او د کورنیو په ژوند باندې مخصوصا ناوړه اغیزه کوي، او له بل پلوه په ټولنیز ډول باندې یو منفي اثر د ښځو په کار، د ښځو په د باندې تاک، د ښځو په زده کړې ورکولو، په زده کړه کولو، په دې ټولو باندې کوي چې دا ټولنه د پسمانۍ سره مخامخ
کوي. او تاسو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړئ، ځینې خلک بیا له دې نه خوند اخلي تر څو دې فرهنګ ته ادامه ورکړي، نو د دې مخنیوي لپاره څه ډول مجادله باید وشي، څه ډول فکر باید وشي؟
هغه خلک چې تاوتریخوالی رامنځته کوي هغوی یو ډول د بری او فتحې احساس کوي په خپل کار کې، که چیرې یوه ښځه دوه ښځې لس ښځې دوی د کاره راوباسي او هغوی کار نه کوي نو دوی داسې فکر کوي چې والا زمونږ دا کار د دې سبب شو چې موږ برای ترلاسه کړ. او د دې د مخنیوي د خاطره د دې د مخنیوي د خاطره خو موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې اوس رسنۍ ډېرې فعاله دي، رسنۍ دي پولیسو پورې، که زه ووایم متاسفانه که پولیس سره یو موضوع ورکوي چې زموږ پولیس ورونه خفه نه شي، هغه وځ دې نه چې ګټه وکړي تاوان کوي. خو رسنۍ مثلا ټلیفونونه مثلا که چیرې شوراګانې موجودې وي په کلو کې، که د مشرانو جرګې موجودې وي، دا ډېره زیاته مهمه ده.
بیا هم په دې موضوع پاتې کېږو. اوریدونکو هم اخلو. لومړی اوریدونکی د پکتیا نه زموږ سره اړیکه نیولې ده، سمیع الله عالمي تندر دی. ډېر زیات په خیر راغلی تندر صاحب، ستړي مشي خپرونې ته. بلې، که خبرې وکړي.
السلام علیکم خان زدران صاحب، تا ته ګرانې خور ته د اسدې رټولو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو ډېره خپل موضوع ټاکلې ده، زه به دومره درته ووایم چې دا ښځو ته تاوتریخوالی کومې ستونزې همدارنګه په کورونو باندې د میرمنو کې نستله، دا هم د ټولنې سره ظلم دی، هم د میرمن سره ظلم دی. میرمن کې نن هم داسې لومړی باید ښځې باید هم تعلیم هم حاصل کړي، او دا ښه کار نه دی چې په
نظر باندې زیانونه به څه وي که چیرې زیان ټولنې ته رسیږي؟
خادتندر سے پاڑی کا فکر کوم شلی دلی دا
جان کو ډیر ځل په دې راځي چې با ترڅو دا سره دا څنګه په دې نیو لټ کې ځل ته پاجا زینه ورکول کیږي په کورونو باندې کې اصل کیږي دا دا تر خواله څنګه یا تر خو جنوب کې دي په البته په شمالي ولایتي ولایتي کې دمر نشه دي او
مہربانی نظر اور دوبل اور دن کے ہم آخلو چدل کم زین اڑکنی ولی سویل غواڑی مہربانی اور استاس واڑی کم زمنگ سر وصل خبر ہو گئے بھلے بھلے خبر ہو گئے استاس واڑی کم
شکیلا وردہ کی ما دی خوشم خان سیدی
وعلیکم السلام ډیر بخیر راغلی اغلی وردہ کی مہربانی نن موضوع اتمن تاسو اوریدل دا دی وړاندې تاسو اړیکه نیولې وه اتمن تاسو مخ نه وخل تاسو ډیرو پیښ سره پیښې گئے تاسو خپل حال راته وای او ولې زه ترانځه
په ځان کې وایم دا موږ اسلامي حق دا بلکې اسلامي حق نه دا موږ د اسلام حق دې موږ ترڅ کې موږ هیڅ نه وایو نو دا تاسو ته نه دي دا تر خوين دي دي دا تر چې حق نه لري نو موږ په موجود په پاکستان کې مالمان وای موږ لري نه مالم تاجت نه لرو خزینه ډاکټران یې موي کته اجازه نه لرو نو دا داسې کوي بای څه څوک هیڅ څوک له سیواد له تعلیم نه هغه نه کوي
نفسی کردار ته اشاره بل مهرباني ستاسو نظر مونږ ورېدو بیرته غلی صدیقی تر زو دلته په سټوډیو کې مننه امیرمن وردک کله چې تاسو په اشاره وکړه چې خلک بری احساس کوي په دې حال کې بیا دی هر چا د فرد مسولیت شه د ستاسو په نظر
اول خو اجازه راکړئ چې مننه وکم د جناب سمیع الله حلمی تندر او درنې خور شکیلا وردک نه او شکیلا وردک دیوی خزی دیوی موضوع یادونه وکړه چې کچيري مونږ خوانځي ونه لرو او تاوتریخواله موجود وی په دې شک نشته چې خزینه استاد به نه وي کله چې خزینه استاد نه و کار خبره ده چې په ټولنه کې دوه د چې به خلک بلې لونه خونځي ته نه پریدي هغه په وړ کواله کې پریدي چې به غټ شي به نه پریدي وي چې پیغلی دی اوس دا پیغله معلمین نه لري نه دي نو او کچېری فرزن مونږ خپل خزه ډاکټر ته به بیا کده په دې فکر کې اوسو چې خزینه ډاکټر ته بوزو نو دا خزینه ډاکټر ته کم ځای نه کیږي
البته بنسټ غلطي خود
ګور بنسټ غلط شو تاوتریخوالی رامنځته شو مکتب بند شو خلکو سره مشکل پیدا شو خلکو تاوتریخوالی وکړو د ښځو د کار او د ټولنیز ګډون سره نو دلته موږ ګورو چې واقعا موږ باید اول په دې باندې فکر وکړو چې یوازې په دې باندې نه چې د چا ښځه معلومه ده د چا ښځه ډاکټره ده د چا ښځه یو بل کار کوي کنه دې باندې باید فکر وکړو په دې باندې باید فکر وکړو چې دا زما ښځه مریضه شو چاته ویمه دا زما لور ښوونځي ته ځي څوک ورته درس ورکړي دا زما د کورنۍ غړي به څنګه کیږي اخر خطر موږ باید همیشه تر دې چې د نورو په منفي جهاتو باندې فکر کو په خپل مثبت باندې چې موږ ته څومره غیزه په موږ باندې زموږ د ژوند زموږ په ژوند زموږ په کورنۍ څومره مثبت غیزه کوي په دې باندې فکر وکړو اخر خطر ز یو ځل بیا دا وایم چې تاسو پښتنه دا و چې موږ مثلا څنګه کولای شو
چې موږ نه
وایي دا چې مسولیت به څنګه د هر چا مسولیت به همدای چې مثلا هم د نن موږ د راډیو د لارې نغه کیږو خلک یو ری پریون پیګو چې تاوتریخواله د دې سبب کیږي چې خلک د ټولنې یو برخه لکاره وزګار پاتې شي یوازې په دې باندې فکر نه کوو چې موږ یو خزه وزګار پاتې کړه موږ باید په دې باندې فکر وکړو چې موږ د یو ټولنې ځوانان جوړښت مثلا د کورنۍ په اقتصاد ته ټول باید په پام کې ونیسو یعنی که موږ یو کونډه خزه ګورو چې خپل اولاد ته ډوډۍ پیدا کوي او موږ هغه سره تاوتریخوالی کوو زه فکر کوم چې یو کورنۍ سره هم تاوتریخوالی کړی نه موږ د هغې د کار مخه نه ده نیولې موږ د هغې د کورنۍ د ژوند د پرمختګ مخنی ولې د دې باندې باید فکر وکړو او دا د ټولنې مسولیت ته چې په مشترک ډول باندې پی باندې کار
او تر ډیره بیا د سم ډیر غیس په اولاد باندې کې د چ په اولاد باندې څا غیس راځي هغه سوال او د ته مجبوری هغه باندې خبرې کو بل اردن کې هم اخلو چې کوم ځای نه اړیکه نیولې مهرباني ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل لیک خبرې وکړي
او دا هم دا وسنۍ پروګرام ده
مهرباني مخامخ خبرې کوي لطفا کوم ځای نه اړیکه نیولې نوم مو اخله
زه خالد هم لوبر نه دا ډیر خو پروګرام دا د دې د چې خدانه یې په جامعې کې هغه کار په مخ باندې نه دی دوه سی او څو مثال درته وایم اوس مثال یو خد په چورای هغه چې خد د ډاکټر عملیات کی هغه عملیات چې وشي خو به یې نارینه ډاکټر د دی یو
مګ په مجموع کې په
دې موضوعاتو خبرې وکړې خالد، په مجموع کې په همدې موضوع خبرې وکړې. تا نه به دا واورو چې اغیز یې په ماشومانو باندې څه دی کله چې دوی اقتصادي لږ ډېره خپلواکي ونه لري یا لږ ډېر ښوونه او روزنه ونه لري. فکر کوئ چې ماشومانو باندې هم اغیز کوي، خپل کورني جوړښت باندې هم اغیز کوي، د ټولنې نه ورهاخوا
ولې نه کوي دغه ټول تاثیرات کوي. خو دې ښه ټولنه دغه ده چې حکومت زور د کلي په مشر واچوي، دغه ټول قانون دی دغه رقم نه کېږي، بل رقم نه کېږي. کلي په مشر باندې حکومت زور واچوي، نه به جنګي، نه به دوایي، نه به ښي، نه به بدي، او په قاضیانې به سرو رضا د ټوله جامعات کېږي. نور هم په مخه ښه.
ستاسو نظر او خیر سلو لوګر نه مهرباني. بل اردونکي هم لرو، انجینر عبیدالله عبید اشاره کوي. مهرباني تاسو اړیکه مونږ اخیسته دغه خبرې وکړئ. بلې بلې خبرې کوئ مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که زر خبرې وکړئ کنه اړیکه مشلېږي مهرباني. دغه اردوونکو اړیکه هم صفانه ده، رادیو هم چلانه ده. کله چې اړیکه نیسئ لطفاً ښه موقعیت انتخابوئ او کولی شئ 0 اوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته راته غږیز پیغامونه پرېږدئ که چېرې مو اړیکه نه وسلېږي او وروستي اردوونکی اخلو. مهرباني. مهرباني. وعلیکم السلام. مستقیما خبرې کوئ، په خیر راغلئ.
محترم زدران صاحب تاسو سلام وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته، او تاسو درې چې مې صدقې خور ته سلام وړاندې کوم. او ډېر خوشاله یم چې زه غواړم
مننه خیر اوسې تاسو را سره.
محترم زدران صاحب ډېر څه موضوع متکل زما نظر په دې باره کې دا که اصلا که دا زموږ خلک یا زموږ دا ملکان یا سپین ږیري یا مشران و دې ته توجه وکړي چې ښځه یو مور ده، ښځه یو خور ده، ښځه د دې جامعې نیم قشر تشکیلوي، او ښځه واقعا د ژوند یوه ده. او دا فیلسوفانو، دا پروفیسورانو، دا پوهان چې نن دعوې کوي، دا دانش، دا ټوله و خلقناکم ازواجن، دا ټوله ښځې زولي دي او ښځې تربیه کړي دي. نو زما مطلب زما نظر په دې باره کښې دا دی، تاسو پوښتنه دا وه چې که چېرې یو ښځه په کورنۍ کښې له کاره منع کېږي، ویل جان دې و چا ته ډېر رسېږي؟ اصلا جان خو خپل کورنۍ ته ډېر رسېږي، او واقعا جان یې و ټول کلي ته وتو و ټول قشر ته رسېږي. واقعا د چا سره چې د چا سطح چې تعلیم نه ډکه وي، هغه ښځه که تعلیم وکړي، هغه کار وکړي، هغه به نه خپل پلار د وژو بارې، نه به خپل د مېړه د وژو بارې، هم به خپل ماشومان تربیه کوي. واقعا اسلام و هر چا ته د کار اجازه ورکړې
ده. پوښتنه تاسو وکړئ، بیا زه ستاسو نوم یو پوښتنه لرم. مهرباني.
زما ستاسو د میلمنې څخه پوښتنه دا ده چې رسنۍ هم دلته فعالې دي او مدني ټولنې هم دي، زموږ علما هم مسؤلیت لري او زموږ قرارداد مشران هم مسؤلیت لري، دولت څونه خپل مسؤلیت په دغه باره کښې ادا کړی دی؟ تاسې اصلي لامل ناامني نه بولئ؟
بلې پښتون صاحب، که دا راته ووایي چې تاسو خو په زیان باندې خبرې وکړې، ستاسو په نظر باندې به میرمن صدیقي هم په دې اړه خبرې وکړې، ستاسو په نظر باندې به کوم زیانونه ټولنې ته ورسېږي؟ فکر کوئ ټول ټولنیز جوړښت له ستونزو سره مخامخ کېږي یو ډول؟
ستاسو ږغ ما سم ونه اورېده، پوښتنه مې بیا تکرار.
پوښتنه مې دا وه چې فکر کوئ ټولې ټولنې ته تاسو ټینګار وکړو چې زیان رسېږي، ستاسو په نظر باندې زیان به یې څه وي؟ آیا ټول ټولنیز جوړښت ته زیان رسوي دغه کار؟
بلې هو، نظر ودې ده چې خپل کور ته زیان رسېږي او خپل کلي ته زیان رسېږي، ټولې جامعې ته زیان رسوي، او دا تر څو چې دا رواجات خرافات ورک نه شي، او دا زیانونه به وي او دا زیانونه به وي.
مننه خیر اوسې تاسو نه چې اړیکه نیسئ. درنو اردوونکو، تاسو ټول نه مننه. د خپرونې وخت کم دی، نور ستاسو اړیکه نشو اخیستلی. که نظر مو پرېښودئ 0 اوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته راته پرېږدئ. میرمن صدیقي، مهرباني.
جناب انجینر صاحب ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه، او دا یې وویلې چې مدني ټولنې د علما کرام او کلیوالو کې، یعنی د کلي په سطحه باندې قریدار او شوراګانې دي، کلیوالي شوراګانې دي، دوی ټول دا مسؤلیت لري چې د تاوتریخوالي په رامنځته کېدو، یعنی دوی په ټولیزه ډول باندې اقدام وکړي او مخنیوی وکړي تېنه. خو یوه ډېره ښه خبره د دوی په خبرو کې موجوده وه چې ویل چې دولت کوم مسؤلیتونه لري. چې ښکاره خبره ده چې دولت متاسفانه تر کلو باندو پورې نه رسیږي. بخنه غواړم که څوک خفه کیږي خوشحاله کیږي په دې باندې. او هغه دا ده چې تاوتریخوالی رامنځته کیږي. معلمه د دې د خاطره چې یوه ورځ غیر حاضري کوي اگر برطرفه کیږي. شاګرد د دې دپاره چې مورې مریضه ده نه ده راغلې هغه محرومه کیږي د مکتب نه. خو هیڅوک د دې په وړاندې اقدام نه کوي مګر که یو استاد هر ورځ په مکتب کې نه وي ښوونځي کې نه وي هیڅوک هم ورسره څه کولی
نه
کیږي. هغه څه چې کوي مثلا تاوتریخوالی کوي مثلا متاسفانه اوس خو لږ اخلاقي مشکلات موجود دي هغه موجود دي. ټولو سره دوی دغه حکومت اعلان کړی چې په 2018 کال تر پایه پورې 30% ښځې باید کار وکړي مګر متاسفانه په دې کار کې اوس پورې پاتې راغلی چې نیمایي کال د 2018 کال او دې ته نشي رسېدلی. که چیرې موږ او تاسو من حیث د افرادو من حیث د ټولنې من حیث د علمای کرام من حیث د مدني ټولنې په دې باره کې لاس سره
ورنکړو
لاس سره ورنکړو موږ نشو کولی چې دا ستونزه له منځه یوسو.
او ډېره زیاته مهرباني. هغې هم ویل چې مسؤلیت د چا دی ښه ده تاسو ټولو ته اشاره وکړه خو د خپرونې وخت پای ته رسېدلی. حتماً په راتلونکي
زموږ او د حکومت مشترکه دنده ده. یعنې موږ یوازې دې ته باید کېننو چې تر څو چې یو پولیس راشي موږ ته د موضوع حل کړي موږ خپله باید دا کار وکړو.
خپرونه کې راسره ښځینه فعاله صفیه صدیقي و درنو اردن.